هم برنامه بعدی ما را به میزبانی احمد تکل میشنوید.
دیر از یادت مننه فرشته نگاه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د سنا پلاوی نن د افغان حکومت او ناټو له چارواکو سره په کابل کې وګوري، او افغانستان او ترکمنستان د هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ غنه کې به د شیرونو له یو ژباړونکي حمیم جلالزی سره په خبرو کې واوري چې د شعر ژباړه آیا ممکنه ده کنه، او که ممکنه ده په څه ډول.
مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش میدوی چې مفهوم هغه سره ولیږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي، او دغه شعر لیږدول ډیر زیات مشکل ده.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې، او شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمیه. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغانستان د ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله یې له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې زیاتې کړې دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې عمومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د یکشنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د همدرز ویل چې د عملیاتو په لړ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې یو پولیس په ډزو وواژه. د سپینزار زون د پولیسو د عمومي قومندانۍ ویان محفوظ اکبري په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندوز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمی. جنوبی کوریا وایي دا توغندی 600 میله والوت او د 40 دقیقو لپاره په هوا کې و، او وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بهیره کې ولوید. جاپان دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه واضحه سرغړونه ده. دا توغندی د پیونګیانګ د شمال لویدیځ له یوې زراعتي سیمې څخه توغول شوی دی. د سوریه پاوز د دې هیواد په جنوب کې یو ورخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د سولې د خبرو تازه پړاو پیل شي. د سوریه دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یوه خبر پانه کې وویل د اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر دره القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سکل پمنی کې به هغه بیړنۍ حالت پایته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حمله وروسته نافذ شو. ماکرون د ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې ماکرون پر کورنۍ او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي.
Il faut reprendre l'Europe à son début.
سکل منای بده استرالی حالت په پایتر سوالو سره د فرانسویانو ازادي وروګر زوم ځکه د ازادي د موجوده غختل ولسواکي اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر ویل چې حکومت به د هرې بل حمله مخاوني سي او د سخت دریزې پر ضد به بیرحمانه مبارزه وکړي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چین ولسمشر شی جن پینګ ته په مسکو کې هرکلی وایي. د چین ولسمشر پرون په غیر رسمي سفر مسکو ته ولاړ او د روسیې له ولسمشر سره یې وکتل. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ریا نوستی د راپور له مخې د پوتین او شی جین پینګ له کتنې مخکې د کرملین جګپوړي سلاکار یوری اوشاکوف د روسیې او چین ترمنځ اوسنی اړیکې په ډیرو کلونو کې تر ټولو ښه وبلل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین او شی به د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د پانګوالو او سوداګرو له مشرانو سره وویني. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لاندې خبري برخه کې لومړی راپور واوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د جرګې 15 کسیز پلاوي پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناتورانو له دې مخکې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کیږي. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطی ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونه وکړي. د همداراز وویل پنځه سناتوران دلته دي. دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري. خو زه اوس څه نه شم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکینا او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکینا او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سخت دریځې ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لېږدېدلي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوی ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د 15 کسیز پلاوی د سفر په اړه راپور مو اوریده دوی کابل تر رسیدلې دي او ورستی راپور نه وایي چې په پام کې دا پراتلونکو څو دقیقو کې د امریکا د سنادا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د سولې د پروسې او د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په ګډون پر یو شمیر سیمه ایزو او اړوندو مسایلو باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان ولسمشر سره په ځانګړي توګه پر همغو مسایلو وغږیږي چې د پلاوی په پاکستان کې هم د پاکستان له مشرانو سره خبرې کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مومند صاحب، تازه معلومات څه دي؟
مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، ټکل شوی ده چې د امریکا د سنا دغه پلاوی نن له غرمې مخکې تقریبا ساعت وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدنه وکړي او په دغه لیدنه کې دوی په هماغه مسایلو چې دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پرې خبرې کړې وې چې هغه د تروریزم په خلاف د مبارزې جدي کول دي، همداراز په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه شوي او هغه مهمه ګڼل شوې وه. نو د افغان ولسمشر سره به هم دوی په همدغو مسایلو باندې خبرې کوي. البته په ار کې یوې منبع چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي ازادي راډیو ته وویل چې هماغه مسایل چې له پاکستاني مشرانو سره هلته پې دوی خبرې کړې وې، دوی غواړي چې د افغان مشرانو نظر هم پرې راواخلي او د دې ته هم ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شي. البته دغه هلې ځلې په داسې وخت کې کېږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر له نواز شریف سره په ولیدنه کې هم دغه جوړجاړی کړی و چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې د ترنګلتیا سره مخ دي نرمښت راشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. امریکایي سناتوران تر ډېره پورې په دې باور دي چې په افغانستان کې سول او ثبات د پاکستان د همکاري پرته نشي ټینګېدلی او دوی هڅه کوي چې په دې ارتباط باندې د افغان مشرانو موافقه هم ترلاسه کړي سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه چې د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې مطلوبه نتیجه نه ده درلودلې، د مطلوبې نتیجې طرف ته حرکت کې شي. بل تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې وایي په څو شیبو کې به د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان د سولې د بهیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاري او له تروریزم سره د جګړې پر اړوندو مسایلو به خبرې ورسره وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښښې چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیست خبرونه د مقالې سر لیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدینو د افغانستان په جګړه کې له ښکېلېدو 14 کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندویي کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هوتسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندی په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو کلونو راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنګټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړي چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشنفکران د دې پر ځای چې دا واقعیت ومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلال زئی د شیرونو پر ژباړه راته کیږي.
شیرم د نور ژباړه په سیر باندې کټمټ نس ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنوم سره علاقه پیدا شوه.
دغ دې خدای ما را باندې وین او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخي سره مرکه لنډه کایت که وخت و نور مطالبم اوریدل شي. پهل خبرونو کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمید الله فاروقي لخوا د جنوبی اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دیني عالم مفتي عبدالقوي سره یې ویډیو او سیلفي عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادب پوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډیره توجه کوئ، جوړښت ته ډیره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې داوي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزورې ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي. نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو. همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسو به لوستې وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې در سره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا د غاده آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي څوک ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غاده آسمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لرې سړیه، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړیه، مینه در سره لرم، د خپلې خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دا هم د غاده آسمان. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشایی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړی ده، او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړی ده. زموږ شاعران دغه شي ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان، زه، ته، نور، ټول خپل ژوند کې ډیرې وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ او ستاسې دا وړتیا چې هغه تجربې شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي، خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي، د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده، خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعری کې داسې یو شی یاد کړې فرضاً په تنزیه شاعری کې یاد شوی ته په جدي شاعری کې یاد کړې. دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي، له هغه لاندې بیا شاعری نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخلي، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا یې ژبنی اړخ ده. او د مفهوم مسله ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړ پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسمه.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب سته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مون ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې سته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې چې مړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوی؟
اصلا د کوچنیوال نه ما ډیر شوق درلود نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم. نو پس لغه چې زه تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختبول نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونه مختبول سپږی کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و دا ټول کارونه مختبول. پس لغه چې زه د نسو زرات نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق چلور دیر
چلور دیر البته پدی چلور دیر سکالا که مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایی شکل یو پینزل سکالا وقت نیست نو پس لغه سما اکادمیک کار شروع
یعنی د کوم مکتبونو پیروی کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروی کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پرانګو بلات سي په مکتبو باندې بلات سي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم پاس لغت به مختزه بنو تجریدی مکتبونه دی مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سی مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دی څنګه هم کولای سی هنرمند مکتبوزی لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موییت له خو خلق له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي او وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه به توجه ده بالکل به تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړی
ما په تعداد تقریبا 990 تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کی او خارج له وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروز شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمایشګای مودلو بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو دیلی کې ما یو نمایشګا د لوټ څخه 2006 کې و خانه فرنگ روشن پنوم یاد ده سه یو گالری دلوت آل تا دی ما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون یو منطقه ده چه ارتباط دی نیو دیلی سره ده لری نو آل تا یو نماشگاه ما ور که ساغم دی ما انفرادی نماشگاه و
ماشالله خدیر نندارتونو نمو درلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه ویم یه ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و څه کار مې کړی و هغه کاپي نه و ما خپله کار کړه هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست دی جاپاني واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالري کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅ و یو پورټریټ و افغان وولټمن په نوم دی یادې ده څه یو سپینګری مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو حساب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافتونه
او ظرافتو سره امپرسونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو ته وایم چې وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسونیزم ایجاد کړ چې هغه وخت وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسونیزم ده. بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا داسې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسی چې دغه شی دغه شی ده مثلا کونه ده که درخته ده که ډبره ده که انسان ده. بیا دوی شکل ورکړي دغه کنواس ته چې رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پاگ کے مثلا دس شکل دیر سکھ رنگ نہ ڈیر آزاد بالکل قیدون موت سل پگ کے پگ واقع بیا رنگ نہ ہم پرسنس مکتب یا رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فی الحال آگاہ مسائل ہم نستا آگاہ قیدات دے رنگ نہ ہم نستا
تو خیسے پو دنیا کی دنقاشی مختلف مکتبوں نہ سرا گڑائی پا افغانستان کی تقریباً پاگ زالو شکل سرا پات دی او دنیا ڈیرا بدلا سوید څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي. ما یو داسې یو مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی زان تے دی مثلا ل کوچن دی زان تبدیل کی مثلا راس یا بل اگتا لارتا مثلا موج افغانستان کو موج موج متوجہ سو زام کرو غیر افغانستان کوچ دی یا مثلا بازارون دی یا پورٹریٹ دا مثلا دغه قیدات نظر خلاص کیو کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دی اته کولای
تاسو هند کم ډیر وخت تیر کړئ
بله
التم بمم لدلی چې د هند نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اته د رنگونو قیدونه نه منی د مکتبونو قیدونه نه منی څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سی ګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگ سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس دی وایي دغه د ما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا قدر تو وایم ته وو سم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشان او اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشان او اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې را لې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا خلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووسی مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خه پورا زحمت وباسه زغوارم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي. پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړی وي مالونه واخلي. د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی، مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرې شي. که د مړی یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، وی ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخونی ولا ایثار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندې یې، چې سروي خولې ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار باندې ځي چې غلو په کې ښکولای وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پامانی واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راځه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړی دی؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده، را ومتختوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بی حده خوشاله شي، یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله، او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنی ووهي، د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړه بازار ته یوړل. د ترکیه د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل دغه سي انځورګری به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغه استلی دی. دوی زلمی ته وویل انځورونه په څو خرڅوي؟ زلمی ځواب ورکړ به یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله و یې تړله په بیړۍ کې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاه کړ، نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل ما به درسره ملګری نه کړې، کار به درسره کوم. بوډا ورته وویل زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخود او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده، بوډا به شپېلۍ، ګیټارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر په تنګ نشي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید په زړه کې به یې ورتیره شوه دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېچول شو او چې د ګلونو له منځه راووت حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو، اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي، زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بېلې دی چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کیږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم، زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروایم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړې د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو ښو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارانۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې هغه ګونه لري، اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره هم کیږي او بې ساز هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې ساز ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې ساز ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما
خو په یو وخت کې به دې دوه کاره کول
وکړي. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وي، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وي. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو؟ نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم شر پورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي ترنم وایې؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې شولم، یا مې کله تنهایی کې ژوند درلودی، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي د نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامظاهر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند سندرغاړو مویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ دی.
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلی وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه څونه غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل جي مشکل د الفاظو درست وو، مګر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د د پر حالت باندې جوړه و، نو د زکه ډیره خوښه و، د چې ارس غزل وی ویلې وی پاغه کې د غزل ډیره خوښه او بیا د ویلم و د په کتاب کې ما مطالعه کړل، د جې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې د کله چې زمړ سم زما پر قبر به زما سر تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا نه د نشناس په آواز کې ما واورېدل، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدل چې ډیر ښه په خوند ویل ده کېدل چې زه لرسه د نشناس پر طرز زمزمه کوم، او بیا هم دوی داسې وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل د سره یوړل تر جنازې پری.
مہربان.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننه. البته سایگل زا ماورا ما غږ مو ډیر ور نږدې ده سایگل ته. په دومره موده کې مو ولې د ساز لالو سره سندرې ونه ویلې، د دې دلیل څه وو؟
د ټولنې څه آوټ وو،
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کار ونه کړ؟
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونی په اهمیت یې هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره سندرې. په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟
یا نه مې دي کړې، چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بېخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړه، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر سوی دی نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او د چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې د په اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم، داغ دی خدای مرا باندی وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم، ناروغ یار بلا دی واخلم، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خلک بوای بخت تور دې یار مرنا، ناروغ یار بلا دې واخلم، بلا دې واخلم، خلک تک باوائے بخت تور دے آرے مرنا نارو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
دیرا مننا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0995 شل 15 دیرش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.